The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د ګول ورس کال 2018 د نومبر د میاشتې شلمه نیټه دا وښوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې دی د سهار پنځمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورس د نومبر 19 نیټه او د شپې 8 بجې شوې دي د ډیو ریډیو په دې سهارنۍ خبری خبرونه کې د تازه شعیب زاده هر کلې موږ به تاسو په امرا ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته تیر شپه د پاکستان حکومت او اسلام آباد کې ناست مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ د احتجاج ختمولو په اړه خبرې اترې یو وار بیا ناکامه شوې او دغه احتجاج لا هم هغه شان روان دی د خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې د نن نه د پولیو وایرس پر ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کیږي په دغه کمپاین کې به د 15 کالونه کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړی کیږي د زیمبابوې صدر رابرټ موګابي د خپل ګوند او د ولس د غوښتنو باوجود د صدارت عهده نه ده پرېښودې د نوموړي ګوند د ګل ورځې نیټه ورکړې چې استفادې ورکړي ګنې مواخذې ته دې تیار شي قدرمنو اوردونکو دا اوسر ټکیوس پام شي د یو ځنه نور مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت او پایتخت اسلام آباد کې په احتجاج ناس مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ د احتجاج ختمولو او د اسلام آباد لارې پرانستلو لپاره خبرې اترې نه دي کامیابی شوې احتجاج کوونکي په خپل غوښتنه ټینګ ولاړ دي چې د مذهبي چارو مرکزی وزیر زاید حامد دی د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي خو د کورونو چارو وزیر احسن اقبال د مظاهرچیانو دغه غوښتنه ناجایزه بولي او ویلي دي حکومت د ختم نبوت په اړه حتمی قانون سازی کړې ده او مذهبي ګوندونه باید د حکومت د دغه ګام ستاینه وکړي د کورونو چارو وزیر احتجاج کوونکو ته یو ځل بیا اپیل کړی چې په پرامن توګه دې خپل احتجاج ختم کړي د کورونو چارو وزیر دا دړکه هم ورکړې ده که چېرې دغه احتجاج ختم نه کړی شو نو د حکومت سره د طاقت استعمال نه سوا بله کومه لاره نه پاتې کیږي د دې وړاندې د اسلام آباد اعلی عدالت یا های کورټ حکومت ته د احتجاج ختمولو لپاره ورکړې مهلت هم ختم شوی خو د احتجاج د ختمېدو امکان نه ښکاري د تیرو 15 ورځو راسه جاري دغه احتجاج له کبله اسلام آباد ته تلونکي او مرکزی لار د عامو خلکو له تګ راتګ لپاره بند پرته چې له وجې عام خلک د سختو ستونزو سره مخامخ دي د صحت د چارواکو په وینا د پاکستان په خیبر پختونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې د نن نه د پولیو وایرس پر ضد د ویکسینو د ورځنی کمپاین پیل کیږي د صحت د چارواکو په وینا په دغه کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې 15.1 میلیونه بلوچستان کې 2.5 میلیونه او د پاکستان قبایلی سیمو کې 1.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو او ویټامین ای ویکسین ورکړی کیږي د بلوچستان صوبې د صحت چارواکو ویلي په نننی کمپاین کې به د 9,070 ټیمونه د صوبې بیلابیلو برخو کې ماشومانو ته دغه ویکسین ورکوي د دغه چارواکو په وینا د پولیو ساسکو ورکوونکو کسانو د حفاظت لپاره به د اف سي پولیسو او لیویس کسان هم د دوی سره په کمپاین کې برخه اخلي په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو په وینا په روان کمپاین کې به هیڅ قسمه غفلت نه پرېږدي د خیبر پختونخوا د صحت چارواکو ویلي دي د نن نه پیل کیدونکې دغه کمپاین کې به د 3,070 ټیمونه کور په کور او په ترانزیت پوینټونو ماشومانو ته ویکسین ورکوي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د 3,070 ټیمونه به ماشومانو ته ویکسین ورکوي چې پکې 3,900 موبایل ټیمونه او 1,000 ترانزیت ټیمونه شامل دي د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیر کال جولای میاشتې راسې د پولیو یو کیس هم نه دی رپورټ شوی خو په دغه موده کې په خیبر پختونخوا بلوچستان پنجاب سند او گلګت بلتستان نه یو کیس رپورټ شوی اخوا په ګاونډي افغانستان کې په روان کال کې تر دې دمه 11 پولیو کیسونه رپورټ شوي دي دا وخت پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه پاتې دي چېرته چې د پولیو وایرس موجود دی د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلي د شروع یا چهارشنبه په ورځ به خپل هیواد ته ستنېږي او هلته به روانه میاشت په سعودي عربستان کې د خپل استعفا د اعلان په اړه سپیناوی کوي د خالی په ورځ د فرانس په صدارتي ماڼۍ کې د فرانس صدر ایمانوئل میکرون سره د خبرو اترو په وخت ښاغلي حریری ویلي تاسو خبر یې چې ما استعفا ورکړې ده او زه به په دغه مسله په لبنان کې خبرې کوم د فرانس صدر سعد حریری ته د لبنان سیاسي کړکېچ ختمولو کې د مرستې وړاندیز کړی د زیمبابوې صدر رابرټ موګابي د ډېر انتظار وروسته د اتوار په ورځ قام ته وینا کړې، خو په دغه وینا کې د صدارت پرېښودو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. صدر موګابي د زیمبابوې په قامي ټي وي په خپله وینا کې ویلي، موږ له پکار ده چې یو بل وبخو او د وروڼو په شان خپلې کورنۍ مسلې حل کړو. په خپله دغه وینا کې ښاغلي موګابي د خپل ګوند لخوا وړاندې کړې شوې اندېښنې منلې دي. د صدر موګابي ګوند د ګل د ورځې غرمې پورې وخت ورکړې چې د صدارت نه د استعفا ورکړي. ګونه ګوند به یې د دغه زو څوکۍ نه په خپله لرې کړي. په خپله وینا کې د زیمبابوې مشرکونکي موګابي ویلي، تېره اونۍ په زیمبابوې کې شوې پیښې د هیواد آئین او د هغه واکمنۍ ته هیڅ خطر نه دی جوړ کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د ډیوا ریډیو دا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې قوري خبرونه مو اوریدو. اوس مو پام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. قدرمن اوردونکو، د تیرو 15 ورځو راسي د پاکستان سرخار اسلام آباد کې یو مذهبي تندروډلې تحریک لبیک یا رسول الله احتجاج شروع کړی دی او اسلام آباد ته تلونکې لوی لارې تړلې ده. دغه احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د مذهبي چارو مرکزي وزیر زاید حامد دی د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. د پاکستان حکومت څو سواري د دغه مظاهرچیانو سره خبرې اترې کړې دي. تېره شپه یې واره بیا خبرې اترې شوې، خو دغه ناکامه شوې دي. د پاکستان د اسلام آباد های کورټ هم حکومت ته دغه احتجاج ختمولو لپاره مهلت ورکړی، خو دغه مهلت هم ختم شوی دی. زو اسلام آباد ته د دغه مظاهرچیانو او حکومت ترمنځ د خبرو اترو تازه حال نزان خبرو. رابعه پیر موږ سره د ټلیفون پرې کراغلی. رابعه په خیر رالی.
ډیره مننه شهید زاده صاحب.
ډیره ډیره مهرباني رابعه پیر. زمونږ اوردونکو خبر کې 13 ورځ بیا د دغه مذهبي تندرا وړلې تحریک لبیک یا رسول الله حکومت ترمنځ مذاکرات شوي، د دغه مذاکراتو لکه تفصیل کې زمونږ اوردونکو سره شریک کړي.
شهید زاده صاحب، څنګه چې تاسو ویل 13 ورځ هم سوي، د دې څخه وړاندې هم د خبرې سوي دي د لاهور های کورټ لاړه، چې د اسلام آباد های کورټ لاړه چې دغه ناست ختمولو حکم ورکړی سوي وو. دوی ورځې وړاندې د هغه رئیس څو ځله د خبرې سوي دي، خو تر اوسه کامیاب سوي نه دي په دغه خبرو کې. او اوس دا رپورټونه مخې ته راځي چې 13 شپه یو خدای دی چې پر چوکۍ باندې د پولیس پر یو چوکۍ باندې حالت چې کوم نږدې د پر هغه باندې یو حمله یې هم کړې د دغه مظاهره کوونکو. او دا رپورټونه هم مخې ته راځي چې په دغه حمله کې د څه پولیس والاو سره سره نتنه ټپیان سوي هم دي، او یو ایس ایچ او د تشتولو هڅې هم کړې دي. د دې سره دا رپورټونه هم دي چې کم کسان چې دي هغه اوس هم ولاړ دي، او هغه دا خبره د حکومت غنه مني. او د دوی یو دریس دی چې د قانون وزیر زاید حامد دی استعفا ورکړي. پرون د احسن اقبال یو ځل بیا ویلي وو چې اخري کم لاره به وي هغه به آپریشن وي، هغه به عملیات وي. د دوی په زیات مش کوشش کوو چې د خبرو د لارې دغه هواره کړي سي معاملې، ولی چې نه غواړي چې په ګډوډۍ جوړ کې. خو دا هم څه تورونه لګول کېږي چې د دوی کم پوسټ پنایي چې کوي یا د دوی شاته چې کم خلک ولاړ دي هغه څه ګډوډۍ پیدا کول غواړي، دا د حکومت دریز دی. نو اوس هڅې روانې دي. نن یو ځل بیا د مختلف مکاتب فکر عالمان راغوښتل سوي دي، د هغو به یو د حکومت به هغه سربیني او هغوی به په اعتماد کې اخیستل کېږي، او د هغوی د لارې غواړي چې دغه د ناستې د مشرانو سره خبرې وسی. او هغه پر دې باندې کانی کی چې د کم هغه سبب دی په عین کې کم هغه شک دی چې دوی تر اوسه پورې په راضی نه دی، ولی چې د پارلیمان د لارې د ختم نبوت کم قانون کې چې د حکومت د وینا تر مخه په غلطي باندې بدلون راغلی و هغه هم صحیح کړی سو او منظور هم کړی سو د سنټ او د قومي اسمبلی څخه. نو اوس دوی غواړي چې دغه خپل دغه دریس څخه د درنا شاته سي، د درنې مشران شاته سي، چې د قانون وزیر دی استعفا ورکړي او په آرام توګه باندې په فرصتونو توګه باندې دی خپل سیمو ته برته ولاړ سي. ولې چې د حسن اقبال تر مخه څه پلکونو کسان دي چې هغه تا ګوراته کوي په دغه لارو باندې او هغه د تندل سره زره سي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. جی
بیا پر داسې خبرونه هم په مطبوعاتو کې په سوشل میډیا روان دي چې دا خلک یا دا ګوند چې کوم دی استعماليږي د پاکستان موجوده حکومت باندې فشار اچولو لپاره او د دې لوجه حکومت نه غواړي چې دې پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. تاسو ګڼئ چې نن چې کوم مذاکرات کیږي یا نن چې کوم کوششونه کیږي دغه ګوند به د حکومت سره مذاکرات ومني یا دې به د خپل احتجاج ختم کړي؟
د سې ریپورتونه راځي چې که څه هم هڅې خوروانې دي او عالمان هم په دې کې شاملې دوه هڅې کیږي خو تر اوسه پورې داسې نشکاري چې دا خلک به خبره ومني. او پروند احسن اقبال هم دا خبره که څه هم نوم نه دی اخستی د یو تنظیم کا یا د یو سیاسي ډلې غهم خو هغه وایي چې د دې وشاته ولاړ دي او په اسلام آباد کې ګډوډي پیدا کول غواړي د موجوده حکومت په ضد باندې. او نور هم د سیاسي خلک ولاړ دي چې هغه کوشش کوي چې د موجوده حکومت په ضد باندې په اسلام آباد کې او هم او اوس په کراچي کې هم دا کیسه شروع شوه ده یو درنه ناس شروع شوه ده پر ام جنا روډ باندې. نو امکان څل دی چې خلک بلی رسی کته هم د عدالت لاړه هم حکم سوي دي خبرې هم روانې دي خو د امکان نشکاري ولې چې څنګه چې ماته ستولې تیر شپه څه یو اف سی کا سو یو څه الکاران هم تخمین سوي دي ټپین سوي دي د دوی دغه دغه لوي چې کم چې دوی استعمال کړي د خپل سختي او دغه د درنې کسانو چې
ډیره مهرباني تاسو ډیره مننه
ډیره مننه په مخه مو شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دی ورډیو دا وسوم د پولیو کمپاین په حق لا یو رپورت تاسو په امر غږو. په پاکستان کې با د پاکستان خیبر پختونخوا بلوچستان قبایلی سیمو په شمول ګرد پاکستان کې د نن د پولیو وایرس پر ضد د روزنه کمپاین پیل کیږي. په دغه کمپاین کې با د بلوچستان صوبې د صحت چارواکو ویلي دي چې په بلوچستان کې با 2.4 یا 3 لکه ماشومان ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکړي کیږي. دغه شانتی په پښتونخوا کې 15.1 میلیون او د پاکستان قبایلی سیمو کې 1.04 میلیون ماشومان تبا د پولیو او ویټامین ای ویکسین ورکړي کیږي. د بلوچستان صوبې د صحت چارواکو ویلي په نننی کمپاین کې به د 9000 ټیمونه برخه اخلي. دغه ټیمونه به کور په کور ګرځي، بیا ترانزیت پوینټونه هم جوړ شوي دي چېرته چې به دوی ولاړ وي او په سفر کې یا تګ را تګ چې کومې کورنۍ کې د غیسره ماشومان ویږي ته ویکسین ورکي. د دې سره سره به د بلوچستان صوبې چارواکو ویلي دي چې پولیس، اف سي او لیویس کسان به هم د پولیو ساتکي ورنکوونکو حفاظت لپاره دوی سره وي. د پاکستان په قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې به هم دغه کمپاین وي. په دې اړه باندې څه تیاری شوې دي؟ تفصیلي حال د ډیوی ریډیو خبریال حمید الله نه په دې رپورت کې اورو.
د ګل د ورزنه پیل کېدونکو درې ورځنی کمپاین به په تمامو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې ترسره کیږي. د درې ورځو وروسته به هم پاتې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکولو لړۍ دوام لري. د یو سی پاټا ویان عقیل احمد خان ډیو ریډیو ته وویل په دې مهم کې به ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي د څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکول کیږي.
دا فاټا دې بارے کې کوم دنو سپیسیفیک دی دي دوه خپل خپل ټارګټ دی وټه مې نه دې بارو هم دی او ویکسین دې بارو هم دی کنه انټي پولیو ویکسین دوه مورکل ترڅو خو انټي پولیو کمپین نه خو پوهې کې دنو مې کوم دنو وټه مې نه بوم ورکړي کی نو دا هغه کې څور وان تکي نه دا وړي وړي وان تکي اکسسبيليټي دا څنګه فل علي شوې کنه نو وی دوه مارا دې درې مارا زور پچی دي کی هغه بیا هم نه کنه نو بیا کې چپتې دي پلان کې دا شان دني دی ویلی چې ویډیو نه کوله کای نه به زور پایا کوشش کنه کوم دا شان چې تبل نه
په دې مهم کې به لس لکا سلویخ زرا او سلور سوه قبایلی ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي او د دې لپاره سلور زرا درې سوه سلور اتیا ټیمونو ته ذمهوارې سپارل شوې دي. د ایسي چارواکي وایي په مهم کې به د پولیو په حساس سیمو یعنې چرته چې پخوا د پولیو زیات کیسونه راغلي دي ډېره توجه ورکول کیږي او دوی وایي په ځینې سیمو کې د واورې د ورېدو له وجې د رسېدو مشکلات رامنځته شو نو هلته به بیا راتلونکو ورځو کې پاتې ماشومانو ته د رسېدو پلان جوړولی شي. د یو سی چارواکی دا هم وایي چې په تیرو دریو کمپاینونو کې په ټوله قبایلي سیمه کې د اکسسبیلیټي یا هر ماشوم ته د رسېدو شرح 95% وه او پاتې 5% ماشومانو ته د رسېدو لپاره ترانزیت ټیمونه، سپورټ ټیمونه او نور تدبیرونه نیول کیږي. په تیرو 15 میاشتو کې په قبایلي سیمه کې د پولیو یو کیس هم نه دی رامنځته شوی او په کال 2014 کې یوازې په سویلي وزیرستان کې 2 ماشومان د پولیو رنځ وخلي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا ډیوا ریډیو دا قدر من اردوونکو د زیمبابوې صدر رابرټ موګابي د ډیر انتظار وروسته د اتوار په ورځ قام ته وینا کړې خو په دغه وینا کې د صدرت پرېښودو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د صدر موګابي سیاسي ګوند نن د ګل ورځ غرمې اخیری وخت ورکړې چې صدر دې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي کنې ګوند به یې مواخذه کوي یا به یې په زور د خپلې څوکۍ نه لرې کړي. په دې اړه د وایس آف امریکا تفصیلي رپورټ زموږ همکار کلیم افزر وړاندې کوي.
د زیمبابوې درې نوي کلن صدر رابرټ موګابي چې کال 1980 راسي د صدارت څوکۍ سنبال کړي خپل استعفا ورکولو ډډه کړي باوجود د خپل ګوند ځانو پی اف د غوښتنو چې یا خود استعفا ورکړي او یا په عدالت کې مواخذې ته ځان تیار کړي. تیره ورځ په خپل کور کې د نظربندۍ وروستو په اول ځلې کام ته د وینا په مهال رابرټ موګابي وویل باید چې موږ بخښنه ورکولو چل زده کړو او اختلافات ورورولۍ د جذبې سره حل کړو. نوموړي په خپل وینا کې د اولس اندېښنو او د مسلو ترڅنګ د خپل ګوند ترجیحاتو ذکر هم وکړو خو وی ویل چې دی به را روان دسمبر په میاشت کې د خپل ګوند مشرانو سره کینی او په یو شمېر موضوعاتو خبرې کوي. نوموړي په هیواد کې د اقتصادي بدحالۍ او حکومت کې دننه د کړکیچ جوړېدو په اړه هم خبرې وکړې چې د اولس د غوښتنو او وسوسو ښه خبر دی خو د سویلي افریقې د یو هیواد د اولس هغه غوښتنه پوره نه کړه چې استعفا ورکړي. دا وخت زیمبابوې صدر رابرټ موګابي خپل ذاتی کور پورې محدود شوی او د پوځي حصار کې غیر پاتې دی. د نوموړي ګوند زانو پی اف زیمبابوې افریقن نېشنل یونین پیټریاټک فرنٹ لخوا هم دی مسترد شوی او د زیمبابوې اولس هم د لارو کوسو مخه کړې چې دی د صدارت څوکۍ پرېږدي. رابرټ موګابي د خپل ګوند د صدارت څوکۍ هم تیر ورځ بیللې او ګوند یې ګواښ کړی کچرې د ګل ورځې غرمې 12 بجو پورې د استعفا ور نکړانو عدالتي قاضي ته ځان تیار کړي. د رابرټ موګابي ګوند زانو پی اف خپل هغه مرستیال صدر امرسن مننګوا د پارټۍ صدر جوړ کړي څوک چې یو دوه اونۍ وړاندې د خپلې څوکۍ لرې کړې شوی وو. زانو پی اف ګوند د صدر رابرټ موګابي میرمن ګریس هم د پارټۍ عہدې لرې کړې چې د خزینو د لیګ مشري به کوله. تیر اونۍ د زیمبابوې پوز حکومتي ادارې په هغه وخت خپل ولکې کې واغستې چې کله صدر رابرټ موګابي د خپل میرمن د ځان رستو مشره وبلله. د زیمبابوې په سرخار حراري کې د خالي ورځې راسي عام ولس په احتجاجونو لاس پورته کړی چې صدر دې خپله څوکۍ پرېږدي. ولس په خپلو نارو کې دا هم ویل دي چې موږ پوځي واک نه غواړو خو رابرټ موګابي دې خپله څوکۍ ضرور پرېږدي. د زیمبابوې مخالفه ګوندونه هم غواړي چې د موګابي واک دې ختم شي. رابرټ موګابي هغه یوازنی مشر دی چې کال 1980 راسي د زیمبابوې ولسې پیژنې او په زړو وختونو کې هم صدر موګابي یو شمېر سیاسي مسلې یا د پوست په زور حل کړي او یا یې پولیس او تشدد د لارې خپل څوکۍ برقراره ساتلې. دا تازه مسله د هغې وروستو شروع شوه چې کله صدر رابرټ موګابي خپل مرستیال صدر امرسن مننګوا د خپلې عهدې لرې کړو. څوک چې د آزادۍ د جګړې اتل پاتې شوی او په پخوانی پوځیانو کې ډېر مقبولیت هم لري.
بيبي شيرينا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-00-99-0.
دا ډی ور ریډیو د قدر مردو کو وسوم تاسو پام را ګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته. ګورو چې نن زموږ همکار مختار خلیل د سیمې او نړۍ کم مهم خبرونه په نړیوالو مطبوعاتو کې راغون کړي. راځي چې په شریکه واورو.
د امریکای او د نېټو د فوزونو افغانستان نه د وستو اعلانونو سره افغان طالبانو د نوي زور او طاقت سره په افغانستان کې سر راپورته کړی دی او د کال 2013 په نسبت نن په زیاتو سیمو قبضه ده. په عامو خلکو کې د طالبانو د بیا راتلو ویره ډیره خوره شوې ده او عام خلک د طالبانو د ویری حکومت سره مرسته ملګرتیا کولو کې ډیر د احتیاط نه کار اخلي. عمدغه وجه ده چې په افغان ملی اردو یا فوس کې د عامو افغانانو برتی د طالبانو د ویری ډیره کمه شوې ده. نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغان طالبانو د ویری د افغانستان په فوس کې د خلکو د نه برتی کېدو په موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې د رحیم الله نومي یو عسکر قصه لیک د څوک چې په افغان فوج کې برتی وو خو طالبانو د هغه خپل خپلوانو ته کر خراخ کله چې د فوج نه دی اوزی ګینینو یو کلاشنکوف ماشینه او چارجری او $1000 جرمانه به ورکي. رحیم الله د دې هر سنه په خبرېدو د افغان فوج د پریښودو فیصله وکړه او نن سبا په کونړ کې خپلو بچو سره د خوارۍ مزدورۍ ژوند تېروي. نیویارک ټایمز په خپل مضمون کې لیکي چې په عامو خلکو کې د طالبانو ویری په افغان حکومت فشار نور زیات کړی دی. هر کله چې افغان فوج د وړاندې نه د طالبانو د لاسه د فوجیانو د مرګ جوبلې د فشار لاندې دی. اخبار افغان فوج له د ظلمو د برتی کوونکو افسرانو سره غنی مرکی کړی دی. دغه افسران وایي چې افغان فوج کې زیاتره ظلمي د افغانستان د مرختیزي او د قطبی سیمو نه برتی کیږي. هر کله چې طالبانو نن سبا په دغه سیمو کې ځانونه ډیر مضبوط کړی دی او اوس د دغو علاقو نه په افغان فوج کې د برتی کیدونکو ظلمو شمیر نیم په نیمه راغورځېدلی دی. په کابل کې د افغان فوجونو د برتای د قومي مرکز کمانډر جنرال محمد ابراهیم دا خبره منلې ده چې په روان کال کې فوج کې د برتی کېدو لپاره ډیر کم ظلمي راغلي دي. دی وایي چې د روان کال په لومبو شپږو میاشتو کې موږ 14,000 افغان ظلمي په فوج کې برتی کړي دي او په اخیرو شپږو میاشتو کې مو د 25,000 برتی کولو نیت دی. خو دی وایي چې دا رښتیا خبره ده چې موږ ته د افغان ظلمو فوج ته د راوستو په لار کې ډیر خنډان پراته دي. د کندوز ولایت د فوزی برتای چارواکی عبدالقدیر وایی موږ به 350-400 زلمی هر میاشت برتی کول خو اوس ایله 150 خلک برتای راځي. نور فوزی چارواکی وایی چې په جنگ کې د طالبانو د لاسه په افغان فوج کې کیدونکو غټې مرګ جوبلې هم خلک ډیر ویرولی دي او فوج کې برتای نه ډډه کوي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې افغان حکومت خو په فوج کې د کیدونکو مرګ جوبلې اصلي شمیره نخکاره کوي خو سرکاري چارواکي په غیر سرکاري بیانونو کې وایي چې طالبانو سره په جنگ کې هر ورځ د 20-30 پورې افغان عسکر وجلې کیږي. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په افغان فوج کې د افغان ظلمو د برتی کېدو د ډاډګیرنې لپاره افغان فوج یو شمیر اقدامات شروع کړي دي. په دې لړ کې د 100 فوزي جرنیلانو د پنشني کولو او نوو او ځوان عمره کمانډرانو ته د ترقۍ ورکولو یو پروګرام هم تیار کړی شوی دی.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوس وخت شی ویداری ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
عالمی برادرای په تیرو سو کلونو کې په ګرد دنیا کې د ځینو ډیرو مضبوطو ترهګر تنظیمونو سخته مقابله کړې ده، بلکې دوی له ماتې ورکړې ده. دا بیا له خبره ده چې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نن هم د ترهګرای خطرې شته دي. د توندلاریتوب او د ترهګرای خلاف په جنگ کې یو ډېر کم یاده وسیله خارجي امداد دی. د عالمی جمهوریت او اولسی حقونو مرسته د جنگ نه پس جنگ ځپلو او د قدرتی آفتونو د لاسه ځپلې شوو سیمو کې محکم تیار راوستل او د بې کوره شوو خلکو خپلو کورونو ته په واپس راوستو کې لاس امداد کول د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره اثرناکې ذریعې دي. د بین الاقوامي ترقۍ دپاره د امریکې اداره یو ایس ایډ عمده شان کارونه کوي. د یو ایس ایډ منتظم مارک گرین ایوان کې امدادي کارونو ته د رقمونو د ویستو ذیلي کمیټو ته خپل یو اوسنی تصدیقي بیان کې ویلي دي چې زموږ ترقیاتي هلې ځلې د خرابو حالاتو په سمولو کې لوی کار کوي، کم چې د مایوسۍ خورولو سبب جوړیږي او عالمی ترهګر تنظیمونه دې نه فایده پورته کوي. ښاغلی مارک گرین خپل بیان کې وایي چې یو ایس ایډ د بې کوره شوو خلکو او د دوی د خدمت کوونکو ملکونو د مشکلاتو راکمولو د پاره کار کوي، او هغه دا شان چې د هغو حالاتو تابعیا کوي د کومو د لاسه چې لوی شمیر خلک په کډه نورو ملکونو یا سیمو ته لاړ شي. د زیاته کا مونږ د هغو ملکونو او د ګوندونو د ترهګرو د لاسه د دانه وانکړې شوي اډاڼې د بیا رغولو کار هم کوو د کومو له سببه چې فوزي کامیابۍ نورې زیاتې مضبوطیږي. مونږ د کمزورو او د زیاتو هدف شوو خلکو په امداد ډیر ښه پوهیږو. یو ایس ایډ په دې لړ کې د نورو زیاتو کړکیچونو مسلو د اوارولو دپاره نورو ادارو او بین الاقوامي ملګرو سره ملګرتیا کوي. د مثال په توګه یو ایس ایډ اداره د امریکې د دفاع محکمې سره په رقه کې د محکمتیا راوستو په کار کې لاس امداد کوي چې دا شان د رقه ښار تلي خلک واپس خپلو کورونو ته راشي. د دفاع محکمه د دې په بدل کې د قدرتی آفتونو په وخت د یو ایس ایډ امدادي ډلو سره لاس امداد کوي، کله چې دوی د سمندري طوفانونو، زلزلو او د نورو قدرتی آفتونو د لاسه د ځپلې شوو خلکو امداد لزي. د یو ایس ایډ منتظم مارک گرین د خپل تقریر په اخر کې وایي چې یو ایس ایډ د طبي تحفظ د خپلې عالمی ایجنډې لاندې د وبایي مرضونو او یو نه بل ته د لګیدونکو رنځونو د مخنیوي دپاره هم کار کوي. مونږ د انساني سمګلینګ او د ځنګلي ځناورو د غیر قانونه کاروبار د مخنیوي په کوششونو کې هم لاس امداد کوو، ځکه چې ترهګر تنظیمونه هم په دې قسمه کارونو ځان لا پیسہ پیدا کوي. د انساني خواخوږۍ د مسلو د اوارولو دپاره د امریکې کردار د عالمی قیادت د حیثیت په وجه هم دی، او په دې کارونو مونږ د انساني خواخوږۍ خپل کوششونه نور مضبوطو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.